یا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سیادت می آباست تاسو ستری مشه. د خبرونه کې اول چې د امریکا دفاع وزیر وايي ولسمشر ورته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وايي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریک کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. وروسته تر دې چې د کانګرس یو شمېر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل حکومت به له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو او مرستو له سره غور وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. نړیوالې جنایي محکمې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د بیرته سمدستي نیولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې دی به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په څو اونیو کې سره سمه کړي. سنات په استماعي غونډه کې جیمز ماتیس پرون وویل چې د ته ولسمشر ډونالد ترامپ واک سپارلی دی تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر وټاکي. د امریکا دفاع وزیر د سنا غونډې ته وویل چې د راتلونکي لپاره خپله لار معلوموو او داسې پریکړې کوو چې هم د امریکا له پوځي او هم له بهرني سیاست سره سمون وخوري. جیمز ماتیس وویل د افغانستان لپاره به نوې ستراتیژي په څو نو کې ولسمشر ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوري. وروسته تر دې چې د کانګرس یو شمېر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې حکومت به له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو او مرستو له سره غور وکړي. ټیلرسن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې واشنگټن له پاکستان سره ډیر پیچلي روابط لري. ټیلرسن زیاته کړه چې دغه اړیکې په افغانستان کې د ثبات په ګډون له یو شمېر پراخو موضوعاتو سره تړلې دي. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازي ډانا رورا بکر ټیلرسن ته وویل اسلام آباد له موږ سره له اوږدې مودې راهیسې دوه مخه چلند کوي او پاکستان پوهیږي چې د تروریزم اصلي سرچینه د نړۍ په همدې ځای کې ده. رورا بکر بیا وویل که موږ په افغانستان کې نه بریالي کیږو نو علت یې په پاکستان کې ISI دی. روان کال ټاکل شوی ده چې امریکا له پاکستان سره 242 میلیون ډالره مرسته وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې په ننګرهار کې دو ټلویزیونونو پر خبریالانو ترسره شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. دغو دواړو بنسټونو ویلي دي چې د یوه ساختماني شرکت ساتونکو د طلوع ټلویزیون خبریال زیارخان او د میوند ټلویزیون خبریال سباون ساحل وهلي دي. دغه دوه خبریالان د کابل ننګرهار د لویې لارې د پروژې د کار د ځنډیدو د راپور په جوړېدو بوختو چې برید پرې وشو. د ننګرهار پولیس وایي چې د دې شخصي شرکت درې ساتون کل خبریالانو سره د زور زیاتی په خاطر نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت چارواکو ژمنه کړې چې د پیښې تحقیقات به وکړي. او د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره پر موسکو نوي بندیزونه ولګول شي. 90 سناتورانو له دې لایحې سره موافقه وکړه او 2 تنو مخالفت وکړ. تمه ده چې نن به سنا د دې لایحې د قانوني کېدو لپاره رسمي رایه ورکړي. بیا به دا لایحه د استازو جرګې ته ولاړه شي. په استازو جرګه کې کڅه هم ویل کېږي چې له روسیې سره په دې برخه کې مخالفت د سنا په څیر سخت نه دی. خو د استازو جرګې رئیس پاول رایان ویلي چې د دې لایحې ملاتړ به وکړي. د واشنگټن ډی سي په لمنو کې یو وسلوال د جمهوري غوښتونکو یو سناتور او 3 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو پرون هغه وخت د ویرجینیا په الکساندر کې په سناتور سټیف سکالس ډزې وکړې چې د خپلو ملګرو سره د بیسبال تمرینات کول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ په خپله وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل چارواکي د دغه جنایت تحقیقات کوي. برید کوونکی له اخیستو ټپونو مړ شوی. FBI د دې تحقیقاتو مشري کوي او موږ هڅه کوو چې نور معلومات ترلاسه کړو. پولیس وایي چې برید کوونکی جیمز هاد کینسن نومیږي. په دریو ټپیانو کې دوه پولیس دي. د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. د یو بل خبر له مخې پولیس وایي د امریکا د یو پی ایس په نوم د پوستې یو کارکوونکي په سان فرانسیسکو کې د پوستې پر بار پرون ډزې وکړې، خپل درې کارکوونکي ووژل او بیا یې ځان وویشت. امنیتي مسؤولان وایي چې دغه مشکوک کس پخوا هم څو ځلې ځان ته وسله نیولې وه. نړیوال جنایي محکمې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د بیرته سمدستي نیولو غوښتنه کړې ده. سیف الاسلام قذافي تېره اونۍ په لیبیا کې وروسته له شپږ کاله زندانه د یوې وسله والې ډلې له لورې خوشې شو. په هالند کې هاګ محکمې په 2011 کال د بشري حقونو پر ضد جنایتونو په تور د سیف الاسلام قذافي د نیولو امر کړی و. سیف الاسلام د لیبیا په لویدیځ کې د زنتان په ښار کې بندي و او ویل کېږي چې د جون په نهمه بخل شوی او له زندانه خوشې شوی دی. تر اوسه د هغه د اوسېدو ځای نه دی معلوم او خپلواکو سرچینو هم د سیف الاسلام د خوشې کېدو خبرونه تر دې دمه نه دي تایید کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ورته صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر تنظیم کړي.
At noon yesterday, President Trump delegated to me the authority to manage troop numbers in Afghanistan.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به تر ډیره په دې هیواد کې د روانې جګړې په ګټلو څرخي. د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درستی شیر محمد کرمی وایي که امریکا غواړي بریالی شي باید
اول باید ملی اردو تقویه کی، بلخصوص هوایی بخش ته باید ډیره توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي.
Upon arrival in New York, I will be briefing the Security Council on my mission, on the result of the meeting.
اسلام آباد وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول ولوبوي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خپرو. ژوند په شیبو کې جون پشی بو کې د ازل تصوفي ادبيات او د قوالي موسیقي موضوع چړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د تواکس پرلی ترڅو پریکړه وکړي چې څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پکار دي. جیمز میتس کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په روان ماموریت کې بدلون رانه شي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د جولای میاشتې تر نیمایي پورې اعلان شي. احمد شبر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې واشنگتن په خپل بهرنۍ تګلاره کې دې مسلې ته لومړی توپ ورکوي. جیمز ماتیس د چهارشنبه پر ورځ د سنا استمایه غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان د ستراتیژۍ او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړي.
At noon yesterday, President Trump delegated to me the authority.
دی وایي ولسمشر ترامپ تېره ورځ ماسپښین ماته واک وسپاره تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سره سم کړم. زموږ ځواکونه د اوس لپاره د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه اخلي او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي تر څو د افغانستان خلک وتوانی شي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د جولای په نیمایي کې د ستراتیژي اعلان دا معنا نه لري چې په څو ورځو کې په دغه هیواد کې امریکایي پوځیان زیاتې شي. د جیمز ماتیس په وینا په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو په برخه کې به د امریکا د حکومت له ټولو اړخونو سره سلا مشوره وشي. د اوس لپاره د امریکا شاوخوا 1400 پوځیان په افغانستان کې دي او له څو میاشتو راهیسې د امریکا پوځي قمندانان افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د دوی په پوځي ماموریت کې به بدلون رانه شي. دی وایي زموږ ماموریت به له لویه سره په افغانستان کې داسې وي چې بدل به نه شي. افغان ځواکونو ته به سلام مشوره ورکو او روزو به د هغوی ملاتړ بکو تر څو هغوی د خپل خلکو دفاع وکړي او پرې نشته چې د افغانستان له خاورې پر موش یا پر نورو برید وشي. د امریکا تر څنګ د ناټو یو شمیر نورو غړو هیوادو هم ویلي دي چې افغانستان ته د نورو پوځانو پر استولو خاور کوي. د امریکایي اژانسونو په وینا د امریکا دفاع وزارت غواړي له 3 تر 5 زرو پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د دغو رسنیو په وینا د اوس لپاره افغان ځواکونه د افغانستان پر 80% خاوره واکمنان دي او کله ناکله تر فشار لاندې راځي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له امریکا څخه د نورو پوځیانو غوښتنه نه ده کړې، خو ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه چهار راس کولی شي د افغانستان جګړه دي پای ته ورسوي.
و امر دل افغانستان دفاع وزارت وای ک امریکا او متحدین هر ډول ستراتیژي په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسوي جوړوي. دوی ملاتړ کوي خو دا مهمه ده چې دغه جګړه ژر پای ته ورسول شي او افغان امنیتي ځواکونه خسمبال شي. د وزارت وای جنرال دولت وزیری
په افغانستان کې د توریزم سره جګړه د زمون کورنۍ جګړه نه ده، په دې کې د نړۍ هیوادونه، د ناتو غړي هیوادونه، د متحده ایالات، دوی په هر شکل چې پوهیږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دلته وګورئ چې د سیمې استخبارات، د سیمې هیوادونه د تروریستانو سره مرسته کوي او نړیوال تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. نو دا د افغانستان خپل جګړه نه ده، نړیوال باید زموږ سره ډیره مرسته وکړي. په هر شکل چې دوی پوهیږي باید دا جګړه ختمه کړي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان او امریکا مستقل هیوادونه دي، که هر فیصله کوي د دفاع وزارت لخوا نه د منلو وړ ده او ترې نه حمایت کوي. خو درېمه چې زمونږ خپل ډیره قوي موضوع ده، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره باید مرسته وشي. هغه برخې چې زمونږ په وسلوال پوځ کې کمزوري دي یا جوړې شوي نه دي، هغه برخه کې باید کوښښ وشي.
د افغانستان د پاوز په خوانی لوی درسي شیر محمد کریمی هم ورته نظر لري او وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي پر دې متمرکز وي چې په دې هیواد کې روانه جګړه وګټل شي، باید د افغانستان ځواکونه خور وزل شي او په خو او درنو وسلو سمبال شي. ښاغلی کریمی دا څرګندونه د ازادي رادیو د خبريال حدیث پردیس د پوښتنې په ځواب کې وکړي.
زمانه نظر که جزیره د دې پالیسی دا شو پالیسی چې خامخمو باید موافقت ترلاسه کو، اول باید ملي اردو تقویه کی، ملي اردو ته نورم مدرنه وسلی ورکی، بل خصوص هوایی بخش ته باید ډیره توجه وکړي. دویمه خدای دې په خپل بر لوا د دې چې دی مشورات کوي و مرستې کوي، عملا مستقیما په ډیر ځای کې د ملي اردو سره باید ملاتړ شي، ځکه هغه وسایط او وسایل چې دی لري مونږ نه لرو.
بله کریمی صاحب، خو یو موضوع چې تاسو ته معلومات کیږي چې زیات دغه مسله مطرح شوی چې افغانستان تر ډیره وخت، یعنی اکثره وخت خپل گاونډي هیوادونو څخه ځانمن شوی، یعنی د امنیت په برخه کې څه فکر کوي چې په دې رابطه باندې تر اوسه پورې د امریکایانو ستراتیژي کوم نواقص لرلو په راتلونکو ستراتیژي کې چې دوی تمه ده د افغانستان لپاره اعلان کړي، کوم موارد باید په پام کې ونیول شي؟
بدبختی خدای ده چې موږ همیشه واقعي نه مکتاس چې اشاره وکړم، موږ همیشه د پلو غونډیان نه متظر شي، بل خصوص د ختیځ شر او جنوب ختیځ غونډین هم ډیر متظر شي. او مشکل چې موجود و همیشه دا و چې امریکا او پاکستان دوستي د کلونو کلونو دوستی و، او دوی دغه د افغانانو خبرې یا د افغانانو شکایتو ته یا د افغانانو ستونزو ته دوی چندان توجه نه کوله، او تر ډیره وخته پورې ټول شیان د پاکستان له زاویې نه کتل. نو اوس دوی ته دا ثابته شوي ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، تروریسم په کوم ځای کې ده، پرځایونه چیرته دي، پټنځایونه چیرته دي. نو که چیرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داش پالیسی راولی چې په دې ساحه کې، په دې سیمه کې، په افغانستان کې تروریستان راټول کی، تروریستان محو کی او یې تر کنټرول لاندې راولی، نو د دې په پالیسی کې باید داش شامل وي چې د پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید پاکستان راوړي.
د افغانستان د پاوز په خوانی لوی درس شیر محمد کریمی و چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه نظر څرګندو. لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل، د افغانستان دفاع د امریکا دفاع وزیر ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې په دې اړه چې شمیر امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده په خپله پرېکړه وکړي.
انتخاب شد و چرا؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوري.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي پر موضوع بحث کیږي. تمه ده چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د چارواکو پر اندېښنو راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي له کابل څخه د خپلې یوې ورځنۍ لیدنې په مهال وکړه او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره به ملګري ملتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په کابل کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره تر لیدنې وروسته وویل د دوی اندېښنې به د امنیت شورا غړیو ته ورسوي. دی وایي چې څرنګه بیرته نیویارک ته ورسېږم د خپل سفر او د دې سفر د نتیجو په اړه به امنیت شورا ته راپور ورکړم. همداراز به هغه اندېښنې چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریکې کړي دي هغه به له امنیت شورا سره شریکې کړم. ښاغلی ګوتیرس زیاته کړه چې دی هیله من دی چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې هغه اصلاحات تصویب شي چې تروریزم سره په مبارزه کې اړتیا ورته شته. په دې برخه کې سرمنشي نور توضیحات ورنه کړل. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي له ولسمشر اشرف غنی سره پرون د لیدو پر مهال له دولت مخالفه وسله والو سره د سولې پر هڅو ټینګار وکړ. تر دې لیدنې وروسته ګوتیرس په کابل کې خبري غونډې ته وویل زه یو مخ په دې باور یم چې دغه اوسنۍ جګړه پوځي حل لار نه لري. نو ښکاره ده چې موږ د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوو چې د افغان حکومت په مشرۍ وي. د ملګرو ملتو سرمنشي پرون له اجرایي رئیس سره هم خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې پر مهال عبدالله عبدالله وویل چې په سیمه کې د افغانستان ستر جنجال له پاکستان سره دی او په وروستیو ورځو کې داسې هیلې پیدا شوي چې د دواړو هیوادو اړیکې ښه سي. د ملګرو ملتو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادو ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره ملګري ملتونه خپلې هڅې ونه سپموي. ګوتیرس وویل موږ همداراز پر هغو لارو چارو وژغېدو چې ملګري ملتونه څرنګه د هغو خبرو اترو ملاتړ وکړي چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو د همکارۍ لپاره وي. همداراز د افغانستان او هغو هیوادو ترمنځ وي چې د امنیت لپاره له تروریزم سره په مبارزه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرس تیره اونۍ په قزاقستان کې د شانګهای سازمان د غونډې تر څنګ د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره د اسلام آباد او کابل ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې وې او مخکې تر دې چې کابل ته راشي د سیشن بی پورزی د ترکمنستان په مرکز اشخابات کې د منځنۍ آسیا د هیوادو له یو شمېر وزیرانو سره د سیمې د هیوادو پر اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر ګډو هڅو خبرې وکړې.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي. ښایي دغه اندېښنې ټولو ته معلومې وي. اندېښنه د افغانستان د حکومت د مشرانو دا ده چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې له زړه همکاري نه کوي او د هغه ترهګرو مرکزونه له منځه نه وړي چې په هغه هیواد کې دي او له هغه ځایه پر افغانستان حملې تنظیمیږي. اسلام آباد بیا وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول لوبوي. ټاکل شوی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته لاړ شي او د غرض له اسلام آباد هم کتنه وکړي. ارګ وایي چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ د پاکستان یو هیات هم کابل ته ځي څو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر یو میکانیزم کار وکړي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
ارګ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر او یو پاکستاني هیات به په لسو راتلونکو ورځو کې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی او د پاکستانی هیات د سفر هدف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهتره کیدو لپاره دا یو میکانیزم رامنځته کول دي. خاغلی مرتضوی وویل شاه حسین مرتضوی وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بشانو د غونډې په څنډه کې ولسمشر اشرف غنی له خپل چینایي سیال او د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. په دې لیدنو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو پر بیا پیلولو توافق وشو. چین به د داسې یو هیواد په توګه چې له اسلام آباد او کابل سره نږدې اړیکې لري د دې خبرو اترو څارنه کوي. په همدې سلسله کې د چین د بهرنیو چارو وزیر او پاکستاني هیئت کابل ته سفر کوي. د خغلی مرتضوی په وینا د افغانستان چارواکو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستاني هیئت ترمنځ به خبرې اترې په جلا جلا توګه ترسره شي. د نوموړي په وینا د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو او یو میکانیزم لرا منځ کېدو وروسته به د امریکا متحده ایالات هم په دې خبرو کې ورګډ شي. دا ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه معلومات ورنکړل چې پاکستانی هیئت کې به څوک شامل وي. په عین حال کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر به د کابل، اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د پایل لپاره افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. نوموړي کابل او اسلام آباد ته د وانګي سفر د منځګړیتوب هڅه وبلله. ویل
لکه چې اوس مستر اشرف غنی صاحب آستانه کې ډېر ښه ملاقات وشو چې دا بلیم گیم ډېر شوی دی، لیټس موو فارورډ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ. نو هغه کې ظاهر دی چې چائنا از آلسو ویری کین چې د پاکستان او افغانستان تعلقات بهتر شي. نو هغه هغې دپاره به راځي د میاشتې آخر کې. نو هغه وخت هغې باندې به خبرې اترې کېږي. نو
افغان چارواکي پر پاکستانی لوري تور پوری کوي چې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر ملکي او حکومتي اهدافو خونړي بریدونه کوي. په دې لړ کې تازه مورد د کابل د زنبق څلور لاري ورستۍ مرګونی چاودنه ده چې تر 150 زیات کسان پکې وشل شول او سلګونه نورې ټپیان کړل. افغان چارواکي دا کوي چې دا برید د حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته کړي. دا هم حقانی شبکې او هم پاکستانی چارواکو رد کړي. پاکستان څو میاشتې مخکې د سند ایالت په یو زیارت کې د مرګونی برید پر هغه وسلوالو اچولی و چې د پاکستانی چارواکو په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته ننوتي وو او په عکس العمل کې له افغانستان سره د تګ راتګ بندرونه د څه مودې لپاره وتړل. خو افغان چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې هیڅ داسې وسلوالې ډلې ته ځای نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د بریدونو لپاره ګټه واخلي. د سهار اته بجې او 22 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
زیاتو غربي ورځپاڼو په دې اړه مقالې خپرې کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر وټاکي. نیویارک ټایمز لیکلي باور پر دې ده چې ښاغلی ماتیس افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو پلوي کوي، خو چارواکو ویلي هغه لا په دې اړه چې څومره عسکر څو وخت افغانستان ته واستول سي پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د امریکا تر ټولو مخکې شعار ورکوي تل افغانستان ته د عسکرو د استولو په اړه تردد څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز لیکلي سره له دې چې ښاغلی ټرمپ د تروریستانو د له منځه وړلو هوډ کړی، افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول میلیاردونه ډالر لګښت لري او د دې جګړې د څرګند بری ضمانت هم نشي کېدلی. امریکا ټوډی خبرونه هم په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي چې پنټاګون ته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه د پریکړې صلاحیت ورکول د ولسمشر ټرمپ له سیاست سره چې غواړي په سیمه ایزه کچه قومندانانو ته د پریکړو زیات اختیار ورکړي برابرېږي. خو د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت لا هم د افغانستان د جګړې لپاره پر یو عمومي پلان کار کوي. نو شای په نورو څو ونیو کې هم ونه توانیږي چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر پریکړه وکړي. تایم مجلې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته د جیم ماتیس د خبرو یو برخه بیا خبره کړې ده. جیم ماتیس د سه‌شنبه پر ورځ کانګرس ته وویل چې دای په هیږي چې امریکا اوسمهال په افغانستان کې د جګړې د ګټلو په ځای کې نه ده، خو دای پر یو نوې ستراتیژي کار کوي چې په نږدې و میاشت کې به یې په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي او شایي افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. تایم مجلې په دې اړه لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر شمنه کړي چې د افغانستان د جګړې نوی پلان به په نږدې و میاشت کې بشپړوي. د تایم په حواله د دفاع وزیر ماتیس خبرو په زغرده دې ته اشاره کوله چې د افغان امنیتي ځواکونو او افراطي ډلو د جګړې په اړه د امریکا د پوځ ارزونو ته څومره کمه پاملرنه شوې ده. د تایم مجلې په لیکنه یو شمېر امریکایي چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د تګ په اړه تردد لري، ځکه د هغوی په باور کچيري د عسکرو شمیر د سیاسي مصلحت لمخي غوړ شي شاید د افغانستان د ثبات او امنیت لټنګولو سره زیاتم رستونه کړي.
یوه واتیا کلن امریکایی میرمن چې د خپل عمر ډیره برخه په افغانستان کې تیر کړې ده او وای چې اوس هم غواړي چې په دې هیواد کې پاتې شي خو نشي کولای. امریکایي خیریه کارکونکې ماری مکن له تیرو 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسیږي. د دې میرمنې د ژوند کیسې ځینې برخې فریبا ظاهر راټولې کړې.
د 1918 کال فبروري میاشت و چې ماری مکمکن له خپل میړه او ماشومانو سره د افغانستان د پلازمینې کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېدل. دا یو نوی ماحول ته د دغې یو 1.5 کلنې خیریه کارکونکي او د هغې د کورنۍ سفر و. دغه میرمن په کابل کې په یو کوچني اپارتمان کې ژوند کوي او وایي د افغانستان له خلکو او هم غرونو سره مینه لري. مکمکین وای لډیر مودې راهیسې هڅه کوله پوسی چې ولې په افغانستان کې ژوند خوند ورکوي. یو دلیل چې دا خپل ځواب ورکوي دا دی چې د دې په نظر د افغانستان خلک داسې ښکاري چې د زړه او عقل یا مغز ترمنځ توازن ساتلی دی. دا وای امریکایان تر ډیره له مغزو کار اخلي خو زړه یې چې د وجود هسته یا محور دی هیر کړی دی. په افغانستان کې د شاهي نظام ړنګېدل، د کمونیست رژیم کودتا، د پخواني شوروي اتحاد یرغل، د طالبانو واکمني او بیا ړنګېدل، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف راتګ او په 2014 کال کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل ټولې هغه تاریخي پیښې دي چې په تیرو 15 کلونو کې د دې تر سترګو لاندې تیرې شوې دي. مکمکین د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن او د نورو نړیوالو خیریه مؤسسو لپاره د ځینو پروژو کارونه پرمخ وړي دي. په 1918 کال کې دا خپل کورنۍ سره بیرته امریکا متحده ایالاتو ته ولاړه خو څلور کاله وروسته هغه بیرته یوازې کابل ته راغله څو خیریه کارونو ته دوام ورکړي. مکمکین تر هغه وروسته د پارسا په نوم یو مؤسسه پرانستله چې د افغانستان د جګړې د کونډو او یتیمانو لپاره یې روغتیایي مرستې برابرولې. په 2018 کال کې د پارسا مؤسسې له مشرۍ څخه یې استعفا ورکړه او ټولې چارې یې مارني ګوستافسون ته وسپارلې چې هغه هم د دې یوه امریکایي همکار وه او له 45 کلونو راهیسې په کابل کې کار ورسره کاوه. ګوستافسون وایي افغانان فکر کوي چې ماری مکمکین تر امریکایانو ډېره د دوی ده. دا وایي ماری هغه څوک دی چې په افغاني ټولنه کې متغم شوی او له دې هېواد څخه یې هغومره څه ترلاسه کړي څومره چې یې ورکړي دي. مکمکین بلاخره تیر کال د افغانستان د طبیعت اخیستلو غوښتنه وکړه. د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ د ولسمشر اشرف غني او لومړۍ میرمنې رولا غني لخوا د افغانستان طبیعت ورکړل سو. دا وایي د دې ځای له جذابیت څخه انکار نسی کولای.
ستاسو له پیغامونو
الو شکلا وطن دوست خبرې کوم جرایا رایو چې پنځه مې کړی او سادر ول مشر پوری او په څو لاند وخت به افغانستان ټول د دار کسر وصل کما څو کال به دې دوار پرس ول لاند وخت په هغه دې کوم ولا څه ته کوم دې شي برخه را او کوم دغه دې سلام علیکم.
سلام علیکم ستوام د دوکر ولاتنا مو غورو دا مشکل دی دا موږ کوي دا بارخ نشته ورور تی دا ګروپونه نشته ورور موږ له حکومت نه دا خوښ ده چې دا موږ ته بارخ راو دي.
د هلمند ولایت څخه خپل پیغام پر رضما څنګه چې د هلمند ریښنا پر دې را ده شو ده خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی دا موقتي ان چې ستړي ولا 1504 برکې دور کړی و چې ستړي و ورور 200 کور ته ورسول خبره وز موږ ترانسي سوې دي د درې میاشتې کې موږ بیا بار کوي ریښنا رئیسه چې موږ مراجعه وکړو هغه 1 لک روپۍ مصرف راغلي دي. نو موږ په دې فرض روزه کې ال څه موږ ترانس نه لرو برک نه لرو.
وعلیکم السلام علیکم خبر له کوم دا ننګرهار څخه موږ د حکومت څخه دا هیله کوم چې د دې برخنا په لاس فکر شي. آیا دا حکومت د نشه چې د دې برخنا سارنه او چې سب کله دې ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیر نه او په ځکه چې دا د ډیرې او په ځکه چې دا برخنا نه وي نو آیا دا خرڅي او کدا سوځي.
دا وساسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سبت شون کې ماشين کې مو پریخي او ساسو د غوښتنه موږ هڅه کوو چې لچارواکو سره مطرح کړو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو دا غوښتنه ساسو ډېر مطرح کړي خو بیا هم مطرح کوي. دا غرض اوس به هم ساسو څو پیغامونه راوخلو چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې مراسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان لانجه د بهرنیو ځواکونو پر زیاتوالي ناوریږي. امریکا د هیواد د نورو سرتیرو د استولو پر ځای باید د سیاسي حل لارې په لټه کې شي. رجب علي صادقي له دایکنډي لیکلی دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي امریکا نه غواړي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي او په خپله جګړه کې ناکامه دی. که امریکا او چین وغواړي د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین څخه لیکي له پاکستان سره خبرې اترې او غونډې او د هغوی له غوا ژمنې د وخت ضایع کول دي. له هغې هیواد سره یوازنۍ حل لاره د اړیکو شلول دي. مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هم زخ زیات دي، موږ یې تل درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي دی به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په څو اونیو کې سره سمه کړي. سنا ته په استماعي غونډه کې جیمز ماتیس پرون وویل د ته ولسمشر ډونالد ترامپ واک سپارلی دی تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر وټاکي. ورسته در دې چې د کانګرس یو شمیر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې حکومت به له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مرستو سره غور وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې په ننګرهار کې د دوو ټلویزیونونو پر خبریالانو ترسره شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره پر موسکو نوي بندیزونه ولګول شي. د واشنگتن ډی سی په لمنو کې یو وسلوال د جمهوری غوښتونکو یو سناتور او درې تنه نور ټاپیان کړل. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دا یو جنایت وباله او ویل چې په دې اړه تحقیقات کیږي. پولیس دغه راز وایي د امریکا د یو پی اس په نوم د پوستې یو کارکوونکي په سان فرانسیسکو کې د پوستې پر بار پرون ډزې وکړې، خپل درې کارکوونکي ووژل او بیا یې ځان وویشت. او نړیوال جنایي محکمه د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی د زوی سیف الاسلام قذافی د بیرته سمدستنی ولو غوښتنه کړې ده. سیف الاسلام قذافی تیرونی په لیبیا کې وروسته له شپږ کاله زندانه د یوې وسله والې ډلې له لورې خوشې شو. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په یوې پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې ژوند په شیبو د ازادي راډیو ونیس پروګرام کې دا ځل د تصوفي ادبیاتو او د قوالی موسیقي موضوع ته کتنه شوې. خو له دې پروګرام مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو بل ونیس پروګرام ته، د اساسي بشري حقوقو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د صحت د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست،
زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي راديو ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، دا چې په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د صحت په اړه ملي څېړنه کړې ده، کلمړی تاسو اوریدونکو ته د صحت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی؟
په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ملي څېړنه د صحت د حق د لاسرسي په اړه یو څېړنه کړې ده چې موږ نن په غو باندې بحث کوو. مخکې لدینا چې د خپل گزارش نتیجې ته ولاړ شو، موږ باید د صحت حق تعریف کو چې د صحت حق څه ده. باید وایو چې د صحت حق د افرادو یا د اتباعو یو اساسي او بشري حق ده، او دا هغه حق ده چې بیل هغه نه د انسانیت د موجودیت په خطر کې ګڼل کیږي. یعنی کله چې د یو مملکت خلک د صحت حق ته لاسرسي ونه لري نو هغه بل هیڅ اساسي حق ته لاسرسي نشي درلودلی، ځکه چې که د صحت حق خطر ته مواجه وي نو د ټولنې خلک په سالمه توګه خپل فعالیتونه مخته نشي وړای او یو سالمه ټولنه موږ نشو کولای منځته راوړو، ځکه چې د یوې سالمې ټولنې د منځته راوړلو اساسي شرط د خلکو د صحي حق ته لاسرسي ده. یعنی یو نو موږ وایو چې د صحت حق موږ په دوو بحثو کې کوای شو چې خلاص کو. اول دا چې د صحت حق یعنی د افرادو د یو سالم محیط ته لاسرسي ده، یو سالم او پاک محیط ته چې له ګرد غبار نه پاک وي او یو شین محیط ته چې هغلته نباتات وي، هغه محیط ته چې یو سالمه فضا منځته راوړي او په هغې محیط کې خلک کوای سي په اسانه توګه او په راحته توګه خپل کارونه مخته بوزي. او دوهم دا چې د خلکو لاسرسي پاکو د څښاک اوبو ته ده. یعنی کله چې خلک یو پاک او سالم محیط ته او پاک او صحي اوبو ته لاسرسي ولري، فقط په هغه حالت کې ده چې موږ یو سالمه جامعه منځته راوړلی شو.
ګیروال صاحب، که په لنډ ډول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د هغه څېړنې په اړه چې د صحت د وضعیت په اړه ترسره کړی د اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې له دونه چې زه خپلو امارو ته ولاړ سم، باید ووایو چې زموږ دولت باید د بعضې آسیب پذیرو اقشارو د جامعې ته یا آسیب پذیرو افرادو د جامعې ته د صحت حق ته ډېره زیاته توجه وکړي، او هغه ښځې، کوچنیان، معلولین او هغه بې جای شوي مهاجرین، بې ځای شوي داخلي مهاجرین چې موږ په افغانستان کې لرو، چې د هغو صحي وضعیت زموږ په څېړنه کې ډېر وخیم ښودلی سوی دی. او باید ووایو چې د ښځو لاسرسي د صحت حق ته، د کوچنیانو او د معلولینو او بې ځای شوي مهاجرینو لاسرسي دې حق ته ډېره کمه ده او ډېر مشکل سره مواجه دي. نو دلته موږ په دې خپل تحقیق کوشش کړی چې د افغانستان په مرکزی او په لری پرتو سیمو کې، حتی ډېر وړاندې کلیو کې موږ خپل دا تحقیق سرته رسولی، چې په دې تحقیق کې هغه لاسته راوړنې چې موږ راوړلې دي هغه دا ده. اول دا چې په افغانستان کې 43% خلک اساسي صحي خدماتو ته لاسرسي نه لري. یعنی 43% خلک حتی د صحت هغه اولیه ضرورتو ته لاسرسي نه لري، هغه اولیه خدمات چې باید په یو جامعه کې یا په یو کلی کې یا په یو منطقه کې خلکو ته وړاندې شي. 43% خلک د افغانستان خاصه توګه په لري کلی کې او هغه منطقو کې چې امنیت ښه نه ده، 43% خلک دي چې خپل اساسي ضرورتو د صحت حق په اړه لاسرسي نه ورته لري. او 10.6% خلک د صحي خدماتو د ایرای نه راضي نه دي. یعنی هغه خدمات چې په افغانستان کې ایرای کیږي، صحي خدمات چې کوم طبي خدمات چې دي، خلک له هغو نه رضایت نه لري. 3.8% خلک د تبعیض او قومي تعصب نه په صحي مراکزو کې شکایت کوي. یعنی کله چې دغو خلکو کله سره کله چې موږ مرکه کړې وله، هغو ویل چې کله چې موږ یو صحي مرکز ته مراجعه کوو، که موږ هغلته کوم شناخت ونه لرو یا که موږ هغلته څوک ونه پیژنو یا د یو خاص قوم نه یا د یو خاص مذهب نه موږ ونه اوسو، موږ ته هغه په اساسي توګه باندې نه شو کوای چې هغو خدماتو ته لاسرسي ولرو. یعنی فقط یو سرسري معاینات او چیک اپ کیږي او په دقیقه توګه هغه نه لیدل کیږي. 45% خلک کله چې په افغانستان کې مریضان کیږي، په نسبت د بې اعتمادۍ په ډاکټرانو باندې دوی اصلا صحي مراکزو ته مراجعه نه کوي، ځکه چې پوهیږي که چیرته موږ صحي مراکزو ته مراجعه وکړو نو دلته یا خو زموږ سمه تداوی نه کیږي او یا هم که تداوی وسي دوا بې کیفیته واردېږي. یعنی هغه دوا چې په افغانستان کې واردېږي بې کیفیته ده. او خصوصا هغه خلک بې ځایسوي، زموږ داخلي بې ځایسوي مهاجرین خو اصلا د دوی په مناطقو کې صحي مراکز ته لاسرسي وجود نه لري. یعنې دوی په ډېر مشکله کوای سي چې صحي کلینیک ته ولاړ سي، او که دوی هغه کلینیک ته مراجعه هم کوي، هغلته هغه خدمات چې باید ارایه سي نه ارایه کیږي. یعنې یا خو متخصص ډاکټر مو وجود نه لري یا نشته دي، او که متخصص ډاکټر هم وي باکیفیته دوا هغلته نشته، یا هم که باکیفیته دوا هم وي هغه دوا کمبود لري. یعنی هغه ټول خلکو ته نه رسیږي. او برلاوی دهغه نه د افغانستان و دراوی فیصد خلک باور لري چې تر اوسه موږ یو سالم محیط نه لرو د ژوند کولو لپاره. یعنی موږ مخکې هم ویل چې د افرادو د صحت حق هغه کله تضمینې دای شي چې یو محیط سالم او سرسبز محیط موږ ولرو، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ هغه محیط نه لرو. او 30% د افغانستان خلک پاکو او اوبو ته لاسرسی نه لري، او 15% ښځې کله چې د ښځې او کوچنیان د سوی تغذیې سره مخامخ دي، یعنی کله چې دوی ته سمه غذا او سمه پاکې د څښاک اوبه نه رسیږي، نو دغه هغه امارو چې موږ په خپل گزارش کې تهیه کړي وو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګیروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه تاسو د صحت په برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه وکړه. په دې برخه کې خپل اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي ترڅو په دې برخه کې موجوده ستونزې حل او ټول خلک د صحت له حق څخه برخمن شي.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق د صحت د سړنې په اړه چکړی وله موږ د تحقیق په ټولو منطقو کې تر سره کړو، او هغه موجوده مشکلات چې په دې زمينه کې یا په دې ارخه کې په افغانستان کې وجود لري هغه موږ ټول لاټول کو، تحلیل هم کو، او بل غبازي هغه پیشنهادونه چې کمیسیون دولت ته وړاندې کوي او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي تر څو په دې اړه کې جدي اقدامات پورته شي. هغه پیشنهادونه د اول دا چې باید ډیر زیات کوشش وکړي چې تر څو موږ متخصصه او باظرفیته کادرونه د صحت په بخش کې تربیه کړو. یعنی هغه زمونږ د دولتي پوهنتونونه که دي او که خصوصي پوهنتونونه دي، باید کوشش وکړي چې د طب پوهنځۍ د استادانو ظرفیت لوړ کړي او پورته بوزي. او برعلاوه زو د هغې پر علاوه سره د کوشش وکړي چې هغه مدرنه او نوې ټکنالوژي چې د صحت په برخه کې په دنیا کې وجود لري هغه دوی له هغې سره آشنا کړي، او هغه ټکنالوژي وراوړي د افغانستان شفاخانو ته او د افغانستان کلینیکونو ته تر څو زموږ ډاکټران له هغې نه په استفاده سره د خلکو په خدمت کې قرار ولري. او دوم دا چې دولت باید کافی بودیجه دې بخشته جلا کړي او کافی بودیجه دې بخشته ورکړي تر څو دې بخش کې توسعي برنامه، یعنی لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه منځته راوړي د ډاکټرانو او د خلکو د آگاهي د لوړتیاو په اړه باندې. دریم دا چې باید خاص قوانین په دې اړه منځته راوړي، یعنی کله چې کوم څوک په دې اړه کې د کوم تخلف مرتکب کیږي، یعنی بېکیفیت دواوی راواردوي او یادا چې د تدریس په حق لکه خپل زیار نه باسي او کوشش نه کوي، باید خاص قوانین منځته راوړي. یا کله چې کوم صحي مرکز کې تعصب او تبعیض په نظر کې نیول کیږي، نو هغه خلک باید محاکمه او مجازات سي او خاص قوانین په دې اړه کې منځته راوړل سي. او دریم څلورم دا چې باید یو دولت یو جدي کنټرول په د دواوو په وارداتو کې او د خوراکي موادو په وارداتو کې ولري. هغه مواد او هغه دواوي چې رواردیږي باید د هغو کیفیت په نظر کې ونول سي، ځکه او ګمرکاتو کې باید دغه دواوي چک شي تر څو صحیح او با کیفیته دواوي افغانستان ته راوارد شي. دغه بعضې پیشنهاداتو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د صحت د حق د لوړتیاوي او د ښوالي په اړه د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته رایه کړي وو.
ډېره مننه. شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کلم مو صوفیانه کلمونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی؟
خایست زما د یار نه دی خبر څو که خبر شي پرې بنو دی د غدر څو
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترینو صنفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. راځي وګمی جبار خیل ته وښو.
دا سی ویل کېږي چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوی د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغې وروسته یې بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام دا موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کوچ ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابیږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداز سره یې وړاندې کوي.
منصور غنده پدارشی دار فصل مرګ نخل می ودارشی.
د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای چی قوالی موسیقي د شرقي موسیقي یو له مشهور او خواندورو سنفونو څخه دی چې ځانګړي مینوال لري. نو موړې د دغه موسیقي په اړه وای
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی سنف ته سیل سوز او شور ډک سنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دواګنی په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکی قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلې کیفیت روحانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپل او عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغه موسیقي تاریخ تر کومه ځایه رسی بیا هم خاغلی وحدت.
قوالی موسیقي دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي. لومړی موجود امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچیدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمیر صوفیانو او عارفانو په درګاو کې په ځانګړو شپو قوالي کېږي چې له ډیرو لرو سیمو ورته مینوال راځي. دا چې د دغه موسیقي جوړښت څه ډول دی نو موړې په اړه وایي.
قوالي د جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي لمخې قوالي داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې وی چې سیوته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورمه کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنت او لایت غزل سدا ډول غزل سدي د کلاسیک غزل سره لیگ ورته فرق لري، او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته، د کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپی کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې وو: وله ګوي دم دم ورک به مشي، غم غم علي علي، دم دم علي علي، دم دم.
دی وایي قوالي سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواخات نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې وی مشهور قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح ده.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندری دي، او قوالی سندری زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې څېړنه هم کړي، وایي چې کابل کې د امیر شیر علی خان له دورې را په دی خوا د هرې جمعې په شپه یو شمیر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي.
زه خپل په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقي موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقي نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینوال چې سلیکي نه دي د دغه سندرو مینوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کوټه کې، او همدارنګ همدارنګه په لاهور په دغه منټیکو کې دغه سندری هلته پښتو هم ویل کی اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دریجه بو دوړو همدل مقابل کې ویل کیږي
د زیاتوی چې پروژې میاشت کې هم په زینو خانقاو کې قوالی کیږي احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي
په دوه ټکو دی ټینګار کوي دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی یو زمان یادوي یو مکان یادوي چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي داسې یو وخت به وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه خزینه دوی ونویني یعنی سالکین ونویني دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې د سندرې وایي یو ډول حرکت هم اجرا کوي
د خاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندری د موسیقي استاد سراهنګ استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دی او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دی همدارز یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواره خیال محمد احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندری ویلی دی خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپخوانیو او پیژندل شو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندری ویل دي نو موړی وای
قوالی عارف می خونیم
په دې موسیقي کې د اهل علم شاعرانو صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو هارمونی د سره ډول تبلی دف او د سنور څخه په ځنګړي ډول استفاده کیږي د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي خو پرتله چکچکو بغیر قوالی نه کیږي لبد مرغه دغه مقدس کلامونو ته تر اوسه پوري په پوره ډول کار نه دی شوی په کار د چی کار ورته شي او د مکتب باید پیوړی شي تر اوسه پوري خو په افغاني ټولنه کې قوالا نه دي تشویق شوی دا چې تشویق نشته دا مکتب ورسته پاتې دي
نوازش کنن کی پیژور
شرف ناشی دغه تاج د بزرګانو په سر بویا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا بادشاہان لګدایانو خبر بویا بادشاہان لګدایانو خبر بویا په زیارت د شهید
درنو د پښتو قوالی موسیقي د پرمختګ او لاغوړی د په هیله موږ نه نه خبرونه پات رسو کوم رادیو تلیکون راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسي بریاز مو کې لده
خوار مو
بلبل بينا وايق الراس بجبل